پېښور کې د سحر لس بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیوبل غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو نس پروګرام د سولې پر لور د خبرونه له ګل ایاز اور.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او سعودي عرب به د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ لپاره ترکیې ته خپل جنگي جازونه لیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختبل شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال اړتیا ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې لامنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
هغه واکسینو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدای شي چې تصویر د تختونکو نیوسي هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې اوس را پیدا شوې ده حل شي. هم د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعا تقریبا خوشحالي او ښه واقعه نه ده.
خاغلی زاخلوال ویل چې د خاغلی وحیدی د تختول کېدو په اړه یې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او نورو لوړ رتبه چارواکو سره تماسونه نیولې دي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او په وروستیو کې د هرات والی وو چې د دې تختونې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وفاقی وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې خبرلارو ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د نوموړي په خبره مدرسې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره غوره ذریعه ده او د مدرسو د رجستریشن په حواله اتفاق شوی دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یوه غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د فوج مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. دا سرګندونه 14 نصار په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې د استخباراتي ادارې آی بی مشر آفتاب سلطان د کورونا چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټه ته ویلي ول چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې نتورک موجود دی او تر سره د پورې د دلمنځه وړي ده. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسله والو طالبانو په دوو جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند ولایت امنی قمندان عبدالرحمن سرجن کړی ده. خو د پولیس یو چارواکي عصمت الله دولتزی پرون مشال اړتیا ویل چې سخت دریځو وسله والو په باردي موادو لډکو موټرو په استفادې په سنګین ولسوالۍ کې پر یوه پوسته حمله کړې ده. ویل شوي چې په دې حمله کې وو پولیس والا زخمیان شوي دي. ښاغلي دولتزی ویل چې د جګړې په نتیجه کې وسله والو ته هم مرګ جوبله اوښتې ده خو کره شمېرې یې نه ده ورکړې. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرې نږدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یو خبری غونډې کې د 2015 کال د پیښو نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړل.
د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمېر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمن سي چې 2016 بیا 2015 نه کېږي.
خغلی کمپ په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او جنگ جګړو لاس واخلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسي فشار راوستل شو. لوی دیس چارواکو په اوکران کې د روسیې پر لاسوهنې او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. د ناتو مشر یان سټولتنبرګ دا د روسیې لخوا د اټمي قدرت یوه ننداره وبلله، هغې وغندله او خطرناک اقدام یې وباله. په جواب کې د روسیې وزیر اعظم دیمیتری میدیدیوف لوی دیس تورن کړو چې هغه چې هڅه کوي روسیا مهار کړي. د ویل ناتو یوې نوې سړې جګړې ته لمن وهي. د روسیې وزیر اعظم ویلي که امریکا او اروپا له نږدې له ماسکو سره همکاري ونه کړی شي د ځمکني کورابا د اسلامي خلافت ته ورشي او یا به له درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یوه ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال شوې دي. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د شام په روانې جګړې، د کډوالۍ په بحران او د پولو پر مسلو هم خبرې وکړې. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد د ترکی انر انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد العسیري العربیه ټلویزیون ته پرون ویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستو اونیو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه یو ځل بیا شروع کړل چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د دې هرکلی کړی وو. د ترکیې د بارنو چارو وزیر وایي چې سعودي چارواکو د هغه هوایي اډې جاج اخیستی چې خپل جنگي جازونه به ورلیږي. د ترکیې ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې وروستو کې نیولي ووځي. ښاغلي اوغلو دا څرګندونې پرون ټلویزیوني وینا کې وکړې. دا د شام د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند فوزي څانګه ده. احمد داود اوغلو په خپله وینا کې د کوردانو له دې فوزي اډې ډلې غوښتنه وکړه چې له اعزاز او شاوخوا سیمو ووځي او بیا ورنږدې نشي. دا د شام په حلب کې یو ښارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباری رپورټونه ورکړل شول. د ترکیې د وزیر اعظم دغه بمباری په اړه نور تفصیلات ورنکړل. خو د ترکیې اناتولیا خبری ایجنس د وینا راخستی چې ویلي دي دا بمباری جوابي حمله وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د افغانستان دیو پخوانی والی یا گورنر د تختول کېدو لپاره د ملامتیا کوته د پاکستان امنیتی ادارو ته نیسي.
د پایتخت منځه تر رڼا ولاړ باندې وتختول شو. مثلا د دوی په اورګانونو باندې ښه تاثیر نه ښکاره کوي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش شتون نه لري. د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان او اف آر بنو څانګې پرون په بنو ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ډاډ څرګند کړ چې زرد چې د سیمې کډوال په عزت سره خپل کورونو ته ستانه شي.
امیر وطن یې لیټه لیټه کړ دا وی ان شاء الله ختمې شي او موږ بیا په خپل کورونه په چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
او د مومند جنسای کروندګر دوی ته د کیمیايي سرو نه ملاوي دوله وجې شکایت کوي.
حکومت سونا یوریا دا علاقو ته بندې کړې دي. منګا دا فصلونه چې کم دي دا ټول په دې کار په ذریعہ باندې کیږي.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هله دا لمشال رادیو سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیلمند چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختون کوله منګلو زر خوش شي. حضرت عمر زاخل وال پرون مخام مشال رډیو ته ویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یې دغه هیواد له عالی رتبه چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. خغلی وحیدی د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې و تختول شو. صالح محمد صالح رپورت راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخیلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. شغلی زاخیلوال وویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده. سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول سو. د چین سینهوا خبری ایجنس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی وو. د شغلی وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې د شغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
د پی ایف سی 12 اتلسم کوڅه کې اوسېدو د سورزو د پاره موږ ته د پروتوکول افسر اویل چې ځینې کسان په گاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې د ما پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. موږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دی او پلټنې هم جاری دي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وایي د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د آزادی په اړه باید هیله للا سور نکړو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې په پاکستان کې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش وجود یا شتون نه لري. د همداراز په پاکستان کې د دینی مدرسو د نصاب او دغه مدرسو د انتظامی چارو کې د اصلاحاتو په اړه پر حکومتي اقداماتو هم رڼا اچولې ده. په دغه تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل پر رپورټ کې
د پینډی په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودری نثار علی خان وویل چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي. دیوی ماډلا بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کرکے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
د نوموړي په خبره د ترهګرۍ خلاف جنگ لا ختم نه دی، خو بیا هم پاکستان کې حالات د مخکې په نسبت ډیر ښه شوي دي. د زیات کړه چې تر اخیری وسلوال خاتمه پورې بعد د وسلوالو په ضد جنگ جاری وي، او میډیا له هم د نفسیاتي جنگ کې د حکومت او قانون نافذونکو ادارو ملاتړ پکار دی. مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه د یو تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وا چې دغه لړکی د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډیر ژر به د مدرسو پر رجسٹریشن کار شروع شي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دا مشال ریډیو اوریدونکو، په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي کمانډان د 2015 کال د پیښو نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. جنرال جان کیمبل د شنبې پورس په خبري غونډه کې د افغانستان لوري ته د خپلو پیشنهادونو په یو برخه کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. نوموړي همداراز تاکید کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرې نږدي او د دغه هیواد لپاره څو کلن پلانونه مخته راوړي. قسیم سولمل لکابله رپورٹ راکوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2016 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی، په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي.
دی وایي د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمېر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي، څو ډاډمنه سي چې 2016 بیا 2015 نه کېږي.
ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 70% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ له امله دي. نوموړي په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنګ جګړو لاس واخلي. د همداراز ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه، او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت ته په کتو وکړه، تر څو وکړی سي افغان ځواکونو
ته شروزانه او مشوره ورکړي. شغلی کمپل په خپل خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ چې د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
I look at Afghanistan and the message for me is that we need to talk about Afghanistan.
دوی زما پیغام دادای چې موږ باید افغانستان په اړه لشتل لږه د 15 کلونو لپاره خبرې وکړو. دوی وکړن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنۍ د جوړېدو زمينه برابر کړي. نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکاري ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبری کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو د جمعې پر ورځ د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یو نسبتا نام نه ولسوالۍ صبریو کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. د قومونو او خلکو غوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هیواد دورانولو او د افغانانو د ځورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو وشړي ترڅو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي شي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د افغان حکومت یو شمیر چارواکو د خوست له قومي مشرانو دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابدي او پر وسلواله جګړه بوختي دوی د مشران را پخلا کی خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبی پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ول پردی وسوال زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هواد ورانولو لپاره راځي خو هغه بیا خپل وطن ویجاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولا صالح سره خبره پوه شي مختلف عوامل باندې تللی دی باید هغه ته خدمات ورکو خو پردی دی جهاد دلته را وکړی دی خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي لبل سیمه راځي خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری ما دینی عالم به عزت کوي زما وطن خرابوي دی هغه وړاندې به ټول ودرېږو.
یعقوب او صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده د خوست په نعام نو سیمو کې راځي چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغولې چندانې کارونه نه دي شوي خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
او باندو کې چاته دې اجازه مه ورکوي چې ستاسي خاښتہ او ګلالي ماشومان ورونه او زامن د خپل غلط معلوماتو پر بنسټ وغولای او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅي بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړي ترڅو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختی لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوي فضا حاکم شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سراکار طاهر خان صبری لخپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي څو تر دې وروسته یا د ولسوالۍ ته بیلابیلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلک کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. کچېرې امنیت موجود وي، خوروز به خپل دهکنی په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي چې دا هغه نخ کې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځ ته ارتلی شي.
بلخوا د صبرۍ د قومي او مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقیو پر زیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
امن، مینا او ورورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلکه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې پښتومره ته بابیان څه پخواره ځای خود
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان او اف ار بنو څنګه پروند د خالی پورس په بنو کې په سیمه کې د دغه ګوند د وجل شو غړو په یاد کې یو غونډه وکړه. د غونډې مشرانو په خپل ویناو کې وویل چې پښتنو قبایلو تل د خپل خاورې د امن لپاره قرباني ورکړې دي. دوی زیاته کړه چې یو د پام وړ شمیر ملګرو د وجل کېدو سربیره حوصلې یې لوړې دي او دا چې زرد چې د سیمې کډوال بیرته خپلو کورونو ته په عزت سره ستانه شي. له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیره ورځبنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلی 2008 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو اف ار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوی ول ورته پیرزوانه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یو منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې ډنګې او غیر آبادې کړې او د روایتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجی عبدالصمد خان خپل وینا کې وویل د دوی ملګری او مشران یې شهیدان کړل خو دوی با په خپل سیمه تل آزاد ژوند کوي.
د عوامي نېشنل پارټي مختلف لیډرون ایم پی ګول منسترون یا شهیدون کړ امیر وطن یې لیټ لیټ کړ دا وی ان شاء الله ختمه شي امیر جو بیا په چې سترګې خپل وطن شه خپل راځي خپل غر خپل مایرا خپل خورا په چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي چیرمن ملک غلام خان وویل د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره به قرباني ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازلي غونډې ته خپل وینا کې وویل
شنا داسې وخت راون دی چې دی کولی بارودو ختم شي او د ولی خان او د بچا خان سپیونو او ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنه وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي. د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولستا ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټي جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا په مومند جنسای او شاوخوا کې د پسرلی د بارانونو لړۍ پیل شوی. دغه سیمې کروندګر لګیا دي د غنمو فصل ته کیمیایي او کورنۍ سرې ورکوي، خو د بر مومندو زمیدار بیا وایي چې حکومت د کیمیایي سرو په خرڅلاو بندیز لګولی دی او دا چې له وجې د دوی د کروندو د خرابېدو احتمال موجود دی. شاهنواز ترکزی پر دې موضوع رپورټ راکوي.
د بر محمد جنسی کروندګر وای چې د بارانونو موسم شروع شوه، غنم شنه شوی او په کار د چورل کیمیاي سره ورکړ شي، خو د حکومت لخوا په سره د پابندۍ لوجې غنم خرابېږي. دوی وای چې سیمه تر غري زپلې ده او د ولس یوازینې روزګار کروندې پاتې شوی. ګلشاه صاحب چې د لکاړ وسیدون کې ده وای
مخکې به موږ ته حکومت د زراعت په واسطه باندې تخمونه راکول، اوس هغه تخمونه هم سکل را نه کړل. اوس سکل یو غټه مسله مخکې ته راغله چې حکومت خاورې سونه یوریا دا علاقو ته بندې کړي دي. زموږ د ځمکې چې کمی دي نو دا فصلونه چې کم دي دا ټول په دې کار په ذریعه باندې کېږي.
د امبار سروشه محمد یار خان وای چې وړاندې به ورله یو جرب لس منه غنم کول، ولې دا څو کلونه ورله غنم کم پیدا کېږي او وجه د کیمیاي سرو نشواله دي. یو بل سپینګری حاجی رستم وای چې د هغوی ځمکې د کروندې لپاره ډېرې ښې دي، خو که خصمانه یې وشي او د کروندو ضرورتونه یې پوره شي. او د سرکاري انتظامیه پوینا چې په سرو پابندي په دې ډول لګول شي وو چې ګنې وړاندې به دغه کیمیاي سري په بارودي چاودنو کې استعمالې دي. ولې دوی وای چې که څوک دا ضمانت ورکړي چې هغه به خپل پټي له سره ورکوي او بل هیڅ یو چاته به نه ورکوي، نو حکومت به ورسره د کروندو په لړ کې خامخا مرستې کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمندو ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوردن کو نن پر نړۍ کې ولنټاین ډے یا د مینانو ورځ منځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا ځل په پاکستان کې د دې ورځې د منځلو په حق لا بیلابل نظرونه مخ ته راغلي دي. ځینې خلک وایي چې ولنټاین ډے باید ول منځل شي او ځینې نور بیا دغه کار د اسلامي احکاماتو ضد یو عمل بولي. د پاکستان ولسمشر هم ویلي چې د مینانو ورځې منځل د هغه هیواد د ټولنې له دود دستور سره سمون نه خوري. په دې اړه نور له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې
د ځینو خلکو وینا ده چې دا مغربي تهذیب دی او باید چې له دې ډډه وکړل شي، خو بل پلو بیا د ځینو خلکو وینا ده چې دا ورځ دی ومانځل شي ځکه چې په دې ورځ باندې خلک مینه خوروي. همدارز د پاکستان صدر ممنون حسین د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوې د سوریې ته خپل وینا کې ویلي دي چې ولنټاین ډے یا ورځ د دوی د تهذیب سره هیڅ تعلق نه لري، باید چې له دې ورځې ځان وژغورل شي. د غرنګ د کوهاټ ناظم هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوهاټ کې به په ولنټاین ډے باندې مکمل بندیزی او سوک به هم پدی نامه د سوری نه کوي. همداشان جماعت اسلامی ګوند په ټول پاکستان کې سبا د دې ورځ د حیا ډے منځل په نوم اعلان کړی دی. د دې په ترڅ کې د اسلام آباد انتظامی ویلي دي چې سبا په 14 فروری د ولنټاین ډے منځلو اجازه ته، خو غیر قانوني او غیر اخلاقی حرکتو باندې به مکمل بندیزی. د یادونه ورل چې هر کال په 14 فروری د مینې ورځ یا ولنټاین ډے منځل کیږي او دا سلسله په پاکستان کې هم لسو کالو راسه را روانه ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې اوریدونکو لسنی بجې سهار کیدونکو دي د ګلای ازنا لړن خبرونه اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختبل شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختبل شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پر مشال ورته ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډي کې خبرګرانو ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په دوو جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیت قومندان عبدالرحمن سرجنګ کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویل دي چې نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرېږدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډې کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې په روسي فشار راوستل شو. لوی چارواکي په اوکراین کې د روسي پر لاس وهنی او په شام کې د روسي پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړې چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. دا خبره د سعودي عرب بریګیډیر جنرال احمد الاسری عربیا ټلویزیون ته پرون کړې. او د ترکیې ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشو وغوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې رستو کې نیولي ووځي.
د خبرونو رندیز مو له ګلیا زواوري د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخې په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه ISPR ډایریکټر جنرال لیفټننت جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس له هم په خپل خواو شا کې د مشکوکو خلکو په حل زلو نظر ساتل په کار دی. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نام رستي ولیکيږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر رڼا کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د اخرت د دواړو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا ندي ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځنی دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې ته د سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خود لومبۍ ورځې نه د تاو تریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ران کارپوریشن په نوم دی چړنیزې ادارې لیکنه وایي نړیوال باید د افغان ځواکونو د تربیه او لاغو سره د مرستې چارو ته ادامه ورکړي. بلخو د ریټرز خبري ایجنسی په لیکنه کې د امریکا لخوا پاکستان ته د F-14 نومې جنگي الوتکو د ورکولو موضوع راغستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکی د فرخندې اسد اورو.
ران کارپوریشن سیړنیز اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگي عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوي دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوي دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلي او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه څېړنه کې افغانستان 8.15 ښه پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.15 داسې خبرې دي چې خرابې نتیجې مخې ته راغلي دي. ران سیرنیزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي. او له دغې دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هېواده په افغانستان کې ترهګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي، او په وسوالو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو میستکینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنسی لیکي امریکا پر پاکستان د اتو F-14 جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې، راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هېوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي، د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د F-14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوسه شوی دی. د زیاته کړی چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د ترکی وزیر اعظم تایید کړه چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې پر ځینو اهدافو حمله کړې دي. د حمله پر هغه سیمه شوې چې پرستاو کې کورد قواو له سخت دریځو وسلوالو نیولې دي. صالح محمد صالح تفصیل وروي.
ترکی ځواکونو پرون د سوریې یو هوایی اډه او یو کلی چې کورد جنگیالیو په وروستیو کې له سخت دریځو وسلوالو نیولې په توغندیو ویشتلې دي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو پرون تایید کړی چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلی دي. د له دې ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامی عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري، وایي د ترکیې لخوا توغول شویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړې چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولې دي. د فرانسې خبري اجنس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د خصل سوي راپور ورکړي چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو ویشتل تایید کړي دي. ترکیه د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا PKK یو څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو وارې د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلې دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلې دي پوځ اعزاز شرګوټي ته څیرمه چې منغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي اعزاز کې دیره د اپوزیسون یوه فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي وشتلې دي. د بمباری په داسال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په یو ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به کارتیا پیښ شي د سوریه د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسي او د سوریې د رژیم د قواو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حمله کوي. دوی پر کوردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکرې نه دي حمله کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگي جرایم دي. نړیوال ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکې خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خپرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردوونکو پاکستانی ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په هغه هیواد کې د وسلوالو ډلو د مالی سرچینو په اړه یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي په پاکستان کې د وسلوالو د مالی منابعو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره کار ته اړتیا ده. په لیکنه کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې د وسلوالو د مالی مرستو ترلاسه کولو صلاحیت شن کی. د لیکنې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې له ترهګرۍ نه یو پټ کاروبار جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي په دې کې د افرادي قوت او پیسې دواړو استعمال کیږي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان غوندې هیواد چرته چې تعلیم یافته کسان هم پر روزګار پیدا کولو کې مشکلات لري، د پیسو په بدل کې د مذهب په نوم په ظاهري توګه په بې ضرر ډول په ترهګرۍ کې د سهولتکار رول لوبول ځوانانو لپاره کومه ګرانه خبره نه ده. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې د وسلوالو تنظیمونو د فنډونو یا د پیسو ذریعه څه دي. رسپانه لیکي د وسلوالو تنظیمونو لخوا د فنډونو پیدا کولو طریقو په اړه معلومات ترلاسه کول خاص مهارت غواړي چې د ترهګرۍ د اقتصاد او مالی جرمونو نوعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروري ماهرین په عمومي توګه کم دي. رسپانه لیکي همدغه راز د وسلوالو د فنډونو ذریعو د بې اثره کولو او ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه له دغو فنډونو د ترلاسه کولو مخنیوي کول هم یو خاص او پیچلی کار دی. نو ځکه د ورځپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې د ترهګرۍ لپاره د پیسو د راټولولو ذریعو تشخیص او مخنیوی وشي. ورځپاڼې لیکي داسې باور کیږي چې وسلوال تنظیمونه ځان له وسایل د بانکونو لوټلو، د پیسو لپاره تختونې، د غمو، نوادراتو او مخدره موادو له قاچاق سره پیدا کوي. پر دې سربېره دوی د خیرات او د لوی اختر په موقع د قربانۍ له سرمنو نه هم ځانته پیسې پیدا کوي. ورځپاڼې لیکي دا مهال دا معلومول ناممکن دي چې څومره پیسې وسلوال تنظیمونه او څومره مجرمانه ډلې پیدا کوي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ د مالی سرچینو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې په هیواد کې دننه د غیر قانوني معیشت اندازه ولګول شي. ځینې اندازې ښایي په دغه هیواد کې د غیر قانوني اقتصاد حجم تر قانوني اقتصاد دوه چنده دی. د دغو اندازو تر مخه د آبادۍ یوازې 8-10% خلک د بانکونو په استعمال سره مالی چارې ترسره کوي. رسپانه لیکي حکومت ته په سمدستي ډول دا ګام پورته کول پکار دي چې د اقتصاد دستاویزي بڼه پر ځای کړي او د آبادۍ لږ تر لږه 50% برخه د بانکاري نظام استعمال ته وهڅوي.
دا مشال ریډیو دا.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې داونه پکې د خزو په حقونو د کورونو کې د اغوی پر وړاندې د تشدد په اړه په دغه موضوعاتو خبرې شوې دي. دا خبرونه زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د د خزو پر مخ تیزاب شیندل وهل ټکول په کور کې بندول روحي یا اروایی فشار او په اقتصادي توګه محتاج کول د کورنی تشدد له هغو زینو قسمونو څخه دي چې د پښتنو په ټولنه کې په کورونو کې خزې ورسره مخ دي. زه بشیر گواخیم او نن د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه کې په کورونو کې د میرمنو په وړاندې تشدد او د هغوی پر حل لارو خبرې کوو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن په خپل یو رپورت کې وایي چې دغه ملک د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3000 کیسونه رپورت شوي وو. په 2009 کال کې د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ ویلي وو چې پاکستان کې له 80 څخه تر 90% پورې ښځې د کورنی تشدد ښکار کیږي. د خیبر پختونخوا د ملاکن توتکان کلی هینا اعزاز له هغه زرګونو پښتنو مېرمنو څخه ده چې په کورونو کې د تاوتریخوالي قرباني دي. د هینا اعزاز پلار نوموړی د هغې له خوښې بغیر په 18 کلنۍ کې خپل 22 کلن وراره ته واده کړه. د هغې زوی هم وشو خو ژوند یې اسانه نه و. هینا اعزاز د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې خاوند یې نه یوازې بې تعلیمه و بلکې په اروایی یا نفسیاتي توګه هم جوړ نه و، نو ځکه به یې په وړه وړه خبره وهله ډبوله.
خپل بابا ته ډېر ویلو چې فلحال نه، کم از کم خپل سیکنډ ایئر پوره کم بیا به کوو، خو بس هغه مشرانو مرضي و نو مسلم په کیسه نه شو کولی. نو بس وخت مې تېرولو هغه خبره زموږ د پښتنو هغه چې بس دینې چې یو ځل واده شي نو بس که هر څه هغه بلته وخت تېرې خپل د پلار پښتوم راښکله وهلته کول پکې هم بالکل ډېر زیات پکې شروع کې خو ورته ماسه نه ویل خوغېنه بعد داسې شول چې زما برداشت ختم شو. که نه ما ویل ځکه زه به تر څو پورې تاسو داسې چوت کې ما به د خپل طرف نه آواز وکړو هغې به اوس ووهلم خاموشۍ سره به وخت کړو دړاګانې به هم کولې او څه به مې نه شو کولی.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. هینا اعزاز و کاله په توتکان کلی کې تیر کړل او د دې په خبره د خپلې خسرګنۍ ظلمي وزغمه. نوموړی وایي چې خاوند ورته د ضرورت پیسې نه ورکولې او هر ځل یې له خپل پلار د پیسو مرسته نه شوی غوښتی، نو ځکه یې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د ښوونکي یا استادې دنده پیل کړه. سره له دې چې د هینا ژوند له کړاو ډک و خو بیا یې هم د طلاق خبره نه کوله. په 2009 کال کې د جنگ په محالې خاوند ورته 3 ځلې طلاق ورکړ. تر هغې وروسته هینا ته دا ښه نه ښکارېدل چې د خپل خاوند سره واوسي، خو خسرګنۍ کورنۍ او نورو خلکو ورته غوږ نه ایښودو، نو مجبوره شوه چې په عدالت کې د طلاق غوښتنه وکړي.
او هغه ما ته ویلي دي چې ته به ظلم نه برداشت کړې، نو زه ولې دا کوم؟ نو ما بیا هغې نه بعد خپل دغه وکړو چې نه نه بس زما ته څوک خوږ نه کوي. زما د طرف نه د طلاق هېڅ قسم ډیمانډ نه و. مونږ خو لکه بچپن نه مونږ ته دا یوه خبره خولی کېږي چې جنۍ چې د خاوند کور ته لاړه شي بس هغې کور شي، هر څنګه مسلې هر څنګه هغه پکې راځي، جنۍ لپاره پکار ده چې صبر کوي برداشت کوي. زما هزبنډ هغه ما ته وویل که نه بس ته به ما ته لاغئ، نو هغې نه بعد ایکسپٹ کول نه. ما به ډېر ویل، هر چا ته مې ویلي دي چې زما دغه وکړئ، ما ته زما ضمیر ما ته اجازت نه راکوي او تاسو ما ته چې د دغه سره وخت تېر کړه مجبوري وه. اېس مې هم نه شو کولی، خو چې پېښور ته چې راغم نو هغې نه بعد ما چې دې کوټ کې شوکو.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طلاق اخیستل اسانه کار نه و. هنای بې کوره او بې کورنۍ کړله، خو هغې بیا هم د خپل هغه حق لپاره هلې ځلې وکړې چې اسلام هم ورته ورکړی او قوانینو هم. نوموړی وایي هغې تعلیم کړی او کولی شول چې خپل ژوند ښه کړي. نوموړی بهتره وګڼله چې په خپلو پښو ودرېږي او په وینا یې ورځنی جبر نور برداشت نه کړي.
کرم ما ته دھمکیانې را کړې دي او ایون زما خپل بابا چې کم دی هغه هم د خپل روډ سایډ کو او په نیوز پیپرز کې بهر څه کې ورکل چې دا زما لور نه ده. ویل چې ته د کور نه موځه، نو زه د کوره موتم، خو بس ما ویل چې زه به نور څه نه کوم، لکه چې زه به دلته ناست یم نو بس ظلم به برداشت کوم، دې نه خري چې بس اوزه بهر.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. تر طلاق وروسته د حنا اعزاز زوی د خپل پلار په کور کې پاتې شو. حنا وای د هغه نو خوخه چې خپل مور پریدي خو محکمې یا عدالت په خلاف پریکړه وکړه، ځکه چې نوموړی په مالی لحاظ په خپل پښو نه و ودرېدلې. حنا اوس دا مهال په پېښور کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري یا لوړې زده کړې کوي او ورسره وسه د ښځو لپاره دوه لیلې یا هاسټل هم لري چې پکې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو کارکوونکې میرمنې په کرایه اوسي. حنا وایي کوشش کوي چې دومره پیسې وګټي چې محکمه یا عدالت پې قانع کړي او خپل زوی د ځان سره ووسي. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د حنا اعزاز په استرالیا لیلې کې اوسیدونکي د ډېره اسماعیل خان یو ښځه امن خان وایي د جنکو لپاره تعلیم ډېر ضروری دی، ځکه چې په خبره یې که پښتنې ښځې تعلیم ولري نو بل ته په لاس غځولو نه مجبوریږي او خپل حقونه به ورته معلوم وي. همداراز د هغې په وینا که پښتانه سړي تعلیم وکړي نو د خپلو ښځو سره سم چلند کوي او حق به یې نه خوري. هغه د حنا اعزاز ملګرې ده او د هغې د ژوند د فیصلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي
زه خو وایم چې ښځې دپاره خواهان اول غټ حق چې د هغې دا دی چې هغې ته پوره پوره تعلیم ورکړلی شي د هغې نه بعد، ځکه چې ښځه چې یو ځلي تعلیم یافته نه وي د هغې نه بعد هغه به د ورور مجبوره وي، هغه به د پلار وي، هغې بعد به د خاوند وي او د هغې نه پسو د خپلې زامن وي. نو چې هغې کې تعلیم راشي هغه په خپله دومره خیال شي چې یاره زه زما دپاره کوم فایده ده او کوم نقصان دی، او ځکه چې تعلیم یې نه وي نو هغې بس دا یي چې د مور و پلار مې څه وایي یا خاوند مې څه وایي بس زه غلطه یم. د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه کې نن د ښځو په وړاندې د کورنی تشدد یا تاوتریخوالي په اړه وری. د ګلوبل ریسرچ په نامه د بشري حقوقو یو اداره وایي چې په هرو لسو افغان مېرمنو کې نهه په کور کې له تاوتریخوالي تیریږي. د افغانستان په سر ښار کابل کې اوسیدونکي اختر هم له دغه سي ښځو څخه ده. نوموړی په لس کلنۍ کې د یو ډیر عمر سړي سره واده شو خو درې کاله پسې میړه ووژل شو. هغه چا چې د دې میړه یې وواژه امان الله نومېده. امان الله غوښتل د اختر سره واده وکړي خو چې کله دې انکار وکړو نو هغه یې پر مخ تیزاب وشیندل.
اختری په لخپلې شپږ کلنۍ لور ګلپری سره تقریبا یو کال مخکې د کابل پر سړکونو خیرات ټولاوه. دا وایي کوم وخت چې دې د خپل اکا د زوی سره د واده وړاندیز رد کړ هغه د دې مخ ته تیزاب ور وپاشل. دا وایي لس کلنۍ کې یو د ډېر عمر سړي ته ور واده سوه. کلونه وروسته هغه د خپل خوریي لخوا چې امان الله نومېده ووژل سو. امان الله له دې سره د واده وړاندیز وکړ چې دې ونه مانه.
درې کاله یې وته چې سړی مې مړ شو، درې کاله پاس راغی دروازه یې راوټکله مانه زه زړه سوی به رابنه سوی درېما بچانو هغه ته به کتلي وي که نه وظیفې ته به کتلې زړه سوی به رابنه سوی داسې چې کېنم د خوب وینم دروازه یې راوټکوله چې دروازه مې ور خلاصه کړه تیزاب یې راواچول ما خور واخیسته بس په ځان نارپېدلې نه.
اخترې دوې هیلې درلودې، یوه دا چې خپله درملنه یې وسي او دوهم دا چې د کوچنیانو تعلیم یې پوره سي. د دې په وینا تر اوسه یې دا یوه هیله پوره سوې ده.
دا چې مکتب نه راسي چې په ما ډېر تکلیف ډېر بوج وي که نه خو بیا زه شکر وباسم.
که څه هم د اختری مشر زوی چې له ورځې د پنځو ډالرو په بدل کې یې لرګي ماتول اوس له خپلو خوندو او وروڼو سره ښوونځي ته ځي خو هلته هم د دوی غریبي له دوی څخه لاس نه اخلي.
کله مې شکېدلی پلیلي وي چې لاړ سم بیا بلته شور ته کوي استاد مو چې سم کالي اغوندم بیاته غوندم کتابونه پوښ کوم.
د اخترې د خپلې درملنې هیله تر اوسه لا هیله پاتې ده او په حقیقت نه ده بدله سوې.
دا رقم تکلیف مې دی دغه په دې لرګي جګېږم ټوټېږم جګېدا ټوټېدای نه سم پښې مې خوږېږي شکر مې جوک سوی ده په سترګو پسې داسې یم.
اختره وایي د اکا زوی چې اوس مهال په پاکستان کې دی اوس هم د یو او بل په خوله اختارونه ورکوي. دا وایي چې پرته له هغې یوې ښځې چې د ازادي راډیو له لارې یې د دې قصه اورېدلې وه او اوس له دې سره لږ څه مالي مرسته کوي چې د دې د کور کرایه او لږ څه خوراک پکېږي. بل هېڅ چا له دې سره مرسته نه ده کړې.
بل هېڅ نه دولت راسره کړې دي نه داسې مالدار سړي راسره کړې دي. خاص د ازادۍ راتو په لونه دغه بچیان مې چې مکتب ته ولوېدم ازادۍ راتو نه ولوېده چې دغه خورم چې کم ی دلته دغه د 4000 روپۍ د کرایه چې ورکوم په نما جومات کې خیرونه ټولول. زه دا تر غوړم چې خیاطي زده کوم کنه هغه دې شکر الله زر زر شکرونه باسم چې بچان مې مکتب کې سوال کنه دا زړه ارمان مې خدای پرک خو سې زه دا غوړم چې نه زه کوم کسبم زکم چې ما سترګې ته دې ونیسي.
اختر وایي دا نه غواړي تل د بل لاس ته محتاج وي او غواړي پر خپلو پښو ودرېږي.
د سولې پر لور
تسهیل مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. پاکستان او افغانستان دواړو کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره قوانين نشته دي خو د انساني حقونو ادارې وای چې پر دغه عمل نکېږي. د انساني حقونو د څار اداره هیومن رائټس واچ وای چې په کورنۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د سړو لخوا ښځو سره سم انساني چلند کول او هغوی ته د خپلو حقونو ورکولو سربېره بد حکومتونه سرغړوونکو ته د قانون په عملي کولو سره سخته سزا ورکړي. اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ مو په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
جتنا